درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندیم او د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورتونه او مطالب لرو خو پایل خبرونه کوو. په کونړ کې سیمایز چارواکیوي په دې ولایت کې د داعش وسلوالي ډلې دوه وسلوال وژل دي. دا کونړ د امنیه کمانډانې څخه په خبرې شوې اعلامې کې ادعا شوې چې دا کسان تیر شپه د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په سپیدار تنګي کې په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي او یو تن ژوندی نیول شوی. په اعلامې کې ویل شوي چې له نیول شوي کس نه تحقیقات روان دي. تر اوسه داعش وسلوالې ډلې د خپلو دیغلو د وژل کېدو یا نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو په دې وګل دره کې وخت نا وخت داعش وسلوال پر طالبانو د بریدونو او ورته د مرګشوب لیداړولو ادعا کوي. اروپای ټولنې پرون چهار شنبه له کلونو بحث وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتونکو په قوانینو کې مهم بدلونونه ومنل. د رویټرز د ریپورټ پر بنسټ د اروپا پارلمان په قوانینو کې دغه بدلون تایید کړی دی. د دغو بدلونونو پر بنسټ به د اروپایي ټولنې پر پولو کنټرول سخت شي او د کډوالو د ستنولو وبخی د دغه بدلونونو پر بنسټ به په اروپایي ټولنې پر پولو کنټرول سخت شي او د کډوالو د ستنولو بهیر به هم ورسره چټکتیا ومومي. د دغه نو بدلونونو پر بنسټ د پناغوختونکو د پناغوختنې قضیو ارزونه هم چټکیږي او د منل کېدو شونتیایي کمیږي. په بدلونونو کې دا لارښوونه هم شته وي چې د یو کډوال د پناغوختنې قضیه دې په 12 اونیو کې نهایي شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دې ادارې نن پر خپل ویبپاڼه په یو زیات شمیر ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو او د سیلابونو د راوتو وړاندوینه کړې. د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته ویل شوي چې د سیلونو خطر ته پام ولري. وروستیو اورښتونو په افغانستان کې هغه کروندګرو ته چې وچکالۍ ځپلي وو هیله پیدا کړې چې په روان کال کې به یې حاصلات ښه شي، خو سیلابونه او ورسره نور تړلي ناورینونه هغه ویره ده چې ګڼ بې وزلي افغانان تهدیدوي. یو امریکایي چارواکي وایي د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې وزلو افغانانو ته نه، بلکې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهار شنبې په ورځ د امریکا د نړیوالې مرستندویه ادارې له مشرې سمانتا پاور سره په یوې کتنه کې ویلي، د امریکا بشري مرستې بې وزلو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته نه رسیږي او د ده په وینا پوهیږي چې دا مرستې د طالبانو جیبونو ته ورځي. په دې کتنه کې میرمن پاور په بېلابېلو هېوادونو کې د امریکا د بشري مرستو د اغېزمنتیا په اړه خبرې کړې دي. له دې وړاندې راپورټونه چې طالبانو نړیوالې مرستې بې وزلو افغانانو ته نه، بلکې په خپلو کې سره ویشي د طالبانو لخوا رد شوي. په روسیه کې د ترهګرۍ ضد کمیټه وایي نن د شمالي قفقاز د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دوه وسلوالې وژلې دي. کمیټې په یو بیان کې ویلي دا دوه تنه هغه مهال ووژل شول چې امنیتي سرتیرو ته تسلیم نه شول او امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. دا پیښه یوه میاشت وروسته له هغې کېږي چې د مسکو په لمن کې د کنسرتونو پر حال په برید کې له 130 ډېر کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د هغه برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې بنلې. خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. دا بشری حقوقو د سار سازمان وایي طالبانو ځکه پرله پسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې د دوی په وینا نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی. د بشری حقوقو د سار سازمان د اپریل پر لسمه پر خپل ایکس پاڼه د دغه سازمان د ښځو د حقوقو د مرستیالې څېړونکي سحر فطرت د یو کلیپ په خپرولو سره دا خبره کړې ده. په دې اړه به جزئیات واورئ. دا به هم واورئ چې سږکال اختر له نورو اخترونو سره په رنګ او خوند کې څه توپیر درلود، خلکو څنګه لمانځلی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونې د هغه څرګندونو مو هم خبره ووي چې وایي تیر کال د دغه ولایت څخه شاوخوا 430 میلیونه ډالر په ارزښت وچه او تازه میوه او طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د بشری حقوقونو د څار سازمان وای طالبانو ځکه پر لپسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی. د بشری حقوقونو د څار سازمان د اپریل پر لسمه پر ایکس پاڼه د دغه سازمان د ښځو د حقوقونو د مرستیالې څېړونکي یو کلیپ په خبرولو سره دا خبره وکړه. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
د بشری حقوقونو د څار سازمان وایي دا چې نړیوالې ټولنې طالبانو سره کوم حساب نه دی کړی، دوی په پر لپسې ډول د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې. دا خبره د یاد سازمان د ښځو د حقوقونو مرستیالې څېړونکي سحر فطرت په هغه ویډیویي پیغام کې کړی چې د دغه سازمان پر ایکس پاڼه د اپریل په لسمه خپور شو. سحر فطرت په دې ویډیو پیغام کې وایي:
لا دونی مکلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند دولتونو لخوا له حساب ورکوونکو سره مخ نه شول، دې چارې طالبان د ښځو په نښه کولو کې لا زړه ورکړل چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. طالبانو ځکه پر لپسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی.
د بشری حقوقونو د څار سازمان ټینګار کوي چې حکومتونه باید طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د دغو سرغړونو له امله مسؤل وبولي. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او آن په ځینو برخو کې له دوی سره تعامل د دوی د دغه سختو پالیسیو په بدلون پورې تړلی بلل شوی. دغه شان د طالبانو د اقداماتو د غندلو تر څنګ د دوی ځینې مشران په تور لیست کې هم ساتلی دي. هم مهاله یو شمیر نجونې او ښځې وایي طالبان تر هغو په خپلو تګلارو کې نرمښت نه ښیي څو یې نړیواله ټولنه پر وړاندې عملي اقدام ونه کړي. سپوږمۍ چې د کابل طبي پوهنتون محصله ده وایي نړۍ دې پر طالبانو فشار راوړي څو د افغان نجونو اسلامي او اساسي حقونه ورکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
په دې هیله یو چې د بشري حقوقونو نړیوال سازمان نړیوال هیوادونه دوی د افغانستان اسلامي حکومت په مرسته یا د دوی په فشارونو پر وړلو سره وکولای شي چې یو ځل بیا کوم خندونه چې د نجونو د تعلیم په برخه کې رامنځته شوي دي هغه له منځه ویسي.
دغه شان مسوده کوهستاني چې مخکې په یو دولتي اداره کې کار کولو ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیونای حقوق بشر و یا
د بشري حقوقو کمیسیونونه یا د بشري حقوقو ملاتړ یو نړیوال بنسټونه پر ځای د دې چې په دې اړه خپل اندیښنې اعلان کړي، غوړه ده چې د همدې تروریستي ډلې د لمنځوړو لپاره فکر وکړي. نه یوازې دا چې زموږ خلک چې یو ډول بندیان دي له دوی خلاصون به ترلاسه کړي، بلکې نړۍ به هم له دې تروریستي او افراطي سیستم څخه وژغورل شي.
تروریستي باید از تغییر بتن.
دا په داسې حال کې د چي د طالبانو حکومت ته لدا کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې پر تامین کړي دي. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنې د ورسته پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار د بندیزونو ترڅنګ دوی ورزشي کلبونو، عمومي حمامونو او تفریحي پارکونو تلور تک څخه راګرځولې دي. سره له دې چې د نجونو او میرمنو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه په ځلونو د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوي او له دوی یې بیا بیا غوښتي چې پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
بلخوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د اندېښنې په څرګندونو سره وایي د امریکا مالیه ورکوونکو مرستې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو پر ځای د طالبانو او د هغوی د متحدینو لاسته ورسي. مایکل مکال یادې څرګندولې د چهارشنبې په ورځ د دغې کمیټې په استماعیه غونډه کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ د مشر سمنتا پاور په حضور کې جوړه شوې وه وکړې. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري ناورین او د طالبانو لخوا د امریکا له مرستو څخه د ناوړه استفادې پر احتمال نیوکه کړې ده. ښاغلي مکال د چهارشنبې په ورځ د دغه جرګې په استماعي غونډه کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی د مشرې سمنتا پاور په حضور کې جوړ شوې وه، وویل چې د امریکا د مالیه ورکوونکو مرستې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. مایکل مکال وویل:
موږ په حقیقت کې پوهیږو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو مرستې د دې پر ځای چې د افغانستان دردمنو ښځو او ماشومانو ته ورسیږي، د طالبانو او د هغوی د متحدینو جبونو ته ځي. د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې له افغانستان څخه د بایډن د وتلو د یو اړخیزې پرېکړې له امله له منځه لاړې، او اوس افغانستان په نړۍ کې یو تر ټولو زیات د ښځو ځپونکی رژیم لري.
په دې غونډه کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی مشر سمانتا پاور چې په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا د بشري او پراختیايي مرستو د اغیزمنتیا په اړه معلومات ورکول، په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو انحراف په غیر مستقیم ډول تایید کړل. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دوامداره توګه په دې هیواد کې د یو خپلواک څارونکو له لوري د خپلو فعالیتونو ارزونه کوي. میرمن پاور وای
په افغانستان کې د مرستو د ناوړه استفادې په اړه د همکارو سازمانونو د کړنو مقرراتو او راپورونو ترڅنګ یو دریم اړخم د یو خپلواک څارونکي په توګه شتون لري، کوم چې د مرستو د توزیع ځایونو تزي او موارد بررسي کوي. مګولیدل چې زموږ یو شمیر همکار او سازمانونو د انحراف او ناوړه ګټه اخیستنې له امله چینه شي کولای میرمنې وګماري د مرستو ویش ځنډولای.
خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میټیو میلر په وار وار د طالبانو لخوا د بشري مرستو د کارولو په اړه د اندېښنو په غبرګون کې ویلي و چې د مرستو د ویش د څارنې او ارزونې لپاره جدي تدابیر شته او امریکا هیڅ ډول مرسته د طالبانو په واک کې نه ورکوي. هغه ویلي ټول هغه سازمانونه چې د امریکا پروګرامونه پلي کوي اړ دي هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې ورته اړتیا لري. د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې په افغانستان کې له مرستو څخه د ناوړه استفادې ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې دوی د مرستو په بهیر کې اسانتیاوې برابروي. دی ویلو ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته امریکا له افغانستان سره په بشري او پراختیايي برخو کې له 2.5 میلیارد ډالرو زیات مرسته کړې ده. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو له مرستو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره هیڅ وسایل او تدابیر نه لري، او ټینګار کوي چې د امریکا مرستې باید د طالبانو لاسته ورنه شي. سیګار ویلي امریکا د نړۍ د ستر بشري مرستندویه هیواد په توګه د ملګرو ملتونو له لارې له افغانستان سره په اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ د امریکا او نورو هیوادونو نغدي مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته لیږدول کیږي او بیا د بهرنیو موسسو لخوا د بشري چارو په برخه کې مصرفیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. له مرستو څخه د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه نیوکې په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر مرستندوی یا بنسټونو د مرستو د ویش په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې مسله تایید کړې او ویلي دي چې له همدې امله یې په غور کې د مرستو د ویش بهیر درولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اختر د افغانانو لپاره د خوښۍ ورځ دی او په بیلابیلو دودونو، رواجونو او مراسمو سره لمانځي. د یو بل کور ته ورځي، د یو بل سره ناسته ولاړه کوي، نوې جامې اغوندي، مختلف دودونه لري او ټول دغه دودونه او رواجونه په دې راڅرخي چې په اختر کې خوښ اوسي، خلک خوشحاله اوسي او له یو بل سره څو دې خوښۍ شپې تیرې کړي. خو په افغانستان کې ځینې خلک وایي حالاتو پرله پسې د دې هیواد اوږدو جګړو اقتصادي ناخوالو یې په اخترونو اغیز کړی دی. په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سګنی اختر د تیرو کلونو د اخترونو په څیر خوند نه درلود. د دوی په وینا د اقتصادي ستونزو په ګډون ګڼو لاملونو د خلکو د اختر د نمانځلو لیوالتیا کمه کړې ده. د کابل ولایت اوسیدونکي حامد:
د هغه اقتصادي ستونزو له امله چې موږ په ټولنه کې شته، یو بدلون دا و چې دل قتل او تګ راتک کم و، ډېر لیواله نه و، یعنی د تیر وخترونو په شان ډېر په ولولو کې نه وخه.
بل لامل د اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شرکتونو د خدماتو قطع کیدلو چې د دوی په وینا له عمل خپل عزیزانو سره د اختر مبارکۍ او فرصت له لاسه ورکړ.
انتنهای شبکه مخابراتي قطع شوه بودک بر مدته.
حامد وای چې د اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شبکو د خدماتو د بندیدو له عمل ونه شول کړی چې لخپل ورور او نور خپلوانو سره چې له هواد بهر دي د اختر مبارکي وکړي. د د په خبره لدې عمل د دوی مسافر هم په اندېښنه کې شوی او ادعا کوي چې څو ساعتونو لپاره د دوی ټلیفونونو کار نه کاوه. د نورستان ولایت اوسیدونکي عبدالظاهر هم وایي چې سږ کال اختر د بیلابیلو ستونزو له امله دوی ته ډېر خوندور نه و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مخابراتي ستونزې ډېرې وي پرون او بلدا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورستان خلک څه وخت مخکې د غمزه پلی یو وحشتناک حادثه رامنځته شوی چې غر پیدلی وو د هغې نه هم کورونو نه خلک وتی دي. داسې نسبت د نورو کلونو اختر بیخي بېمزه وو. داسې خوند نه نو سږکال د اختر ستونزې ډېرې وي.
د نوموړي په خبره تر اوسه دغه ولایت خلک چې کورونه ویجاړ شوي تر خیمو لاندې ژوند کوي او یا هم له خپلو کورونو بهر دي. نه د طالبانو حکومت او نه هم موسسو په دې برخه کې کوم اقدام کړی دی. عبدالظاهر د روان کال د فبروري په میاشت کې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د غره خویدنې پیښې ته اشاره کوي چې 15 تنه پکې ووژل شول او یو شمېر کورونه ویجاړ شول. هغه مهال په نورستان کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د غره خویدنې لامل سخت اورښت بللی و. د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکي په داسې حال کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د مخابراتي شبکو د منظمو خدماتو له نشوالي شکایت کوي چې په دې اړه تر اوسه نه مخابراتي شبکو او نه هم د طالبانو حکومت څه ویلي دي. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د شته ستونزو له امله افغانان د اختر له بېخوندۍ داسې مهال شکایت کوي چې له اختر یوه ورځ مخکې د خوړو نړیوال سازمان په خپله اکسپانه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې ویل شوي و سږ کال افغانستان کې اختر داسې مهال رارسیږي چې د کافي بودیجې د نه لرلو او د دوی د مرستو د کمښت له امله امکان لري چې په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم زیاته شي.
تاسو موږ غږله ساده راډیو ناوړه یو سم دا چې د اختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا 1 میلیارد او 900 میلیون مسلمانانو لوري تر ډیره سره ورته دی. وایي چې عید مبارک یا اکثره په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري خو په ځینو ژبو کې لکه په پښتو کې دا مبارکي بدله ده. احمد شیبر پی رپورټ لري.
د عید مبارک د صفت موصوف کلمات عربي دي او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوی کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عید مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا توری د دوی په ژبه کې شته. خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ور کوي لهجه بدلی شي.
عید مبارک.
د بنګالیانو اختر مبارکي هم د دوی د لهجې ترخیص لاندې وي.
عید مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکي پیغام بدل وي لکه په پښتو کې چې د عید مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راز وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیلو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په څیر مالزیایان هم عید مبارک نه وایي. دوی وایي
سلامت هری رایا عید الفطر.
د مندرین ژبې ویونکي هم ځانته د اختر مبارکي پیغام لري. ترکان هم عید مبارک نه وایي.
ای بایراملار.
د نړۍ په شپږ ویشت هیوادو کې اسلام رسمي دین دی خو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې مسلمانان ژوند کوي. په ځینو غیر اسلامي هیوادو کې د اختر مبارکي پیغام عربي ته ورته نه دی. مثلا په بوسنیا کې خلک وایي
بایرام شریف مبارک اولسون.
په بل اروپایي هیواد فرانسې کې بیا وایي
جو وو سوئت ان جویوز عید.
په نړۍ کې تر ټولو په انډونیزیا کې د مسلمانانو شمیر زیات دی. په دې هیواد کې 240 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. ورپسې په پاکستان کې مسلمانان زیات دي چې شاوخوا 215 میلیونه ته رسیږي. په هند کې بیا د مسلمانانو شمیر 211 میلیونه ته رسیږي چې د نړۍ د مسلمانانو دریم ستر جمعیت یې جوړ کړی دی. ورپسې په بنګلادیش کې د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 155 میلیونه ته رسیږي او بیا د نایجیریا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 111 میلیونه ته رسیږي. په اکثر اسلامي هیوادونو کې خلک د عربي کلمې عید مبارک په معنا پوهیږي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار د سوداګری خونوي تیر کال دغه ولایت څخه شاوخوا 438 میلیونو ډالرو په ارزښت وچا او تازه میوه، طبي بوټي او نور توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوه. راځي چې په دې اړه له کندهار ریپورت واورو.
د کندهار د سوداګری او پنګونې خونې مرستيال انجنیر عبدالباقی بنا وايي په تیر 1402 هجری لمریز کال کې د وچکالی او سپین بلدک للارې د تلکېدو سره سره لکندهار څخه 411,000 ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبي او طبي بوټي، سبزیجات، پنبه، د حیواناتو پوستونه او نور بیلابیل توکي صادر شوي چې د وړم کال په پرتله کم دي. د نوموړي په وینا دغه صادراتو ارزښت 411 میلیونه او 1500,000 امریکایي ډالر کېږي. شاغلی بنا وايي دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو، اروپایي هیوادونو او امریکا ته شوي دي.
چلور سو لزر ټنه، یعنی چلور لکه لزر ټنه صادرات موږ درلودل چې په هغه کې تازه میوه او وچه میوه، معدنیات و متفرقه شان و په هغه کې پنبه هم پکې شامل دي، طبي نباتات و طبي نباتات و مختلف ممالک ته تللي دي چې هندوستان ته تللي دي، پاکستان ته تللي دي، امارات ته تللي دي، کاناډا ته هم تللي دي. متاسفانه باید ووایو چې ښه ډېر وخت دا د چمن دروازه بند و، نو زموږ صادرات د دې منطقې څخه په اصطلاح نقل سوله د جلال آباد تورخم د لارې څخه ولاړله او یا هم د هرات د خوا د تورغونډۍ و.
د کندهار د سوداګری خونی مرستيال زیاتوي چې څو میاشتې د چمن پرلت لخوا د سپین بولدک د دروازې تړل کېدو د صادراتو په وړاندې خنډ رامنځته کړی وو چې لکه بلې سوداګر اړو پر نورو لارو صادرات وکړي او پر دې لارې د صادراتو کا چټی تسي.
غټه ستونزه په دې منطقه کې دا لارې بندې ده چې د زموږ تاجران ډېر مالونه درهغه ځای تللی او بیا بیرته را انتقال کړی، بیا د دې ځای تورخم ته یوړل، د کرایه په لحاظ هم مشکلات ورته پیښ شو او د لارې هم پر تازه میوه منفي تاثیر کوي. د لارې اوږدې ده د مارکیټ ته نه رسیدل او په ځینو پر وچه میوه هم په اصطلاح منفي تاثیر کوي او په ټولو موادو باندې ځکه کرایه جات دوه درې چنده کیږي.
تیر کال د سپین بولدک چمن دروازه خاص د تازه وچ میوه د فصل پر وخت بند شوه او د کندهار سوداګرو به خپل مالونه د جلال آباد تورخم او هرات تورغونډي پر اوږدو لار واستول چې د لارې د وژ واټن لکبل مصارف زیات وو. په عین وخت کې په کندهار کې د وچ میوه د اتحادیه مشر اجی عبدالحد او د تازه میوه د اتحادیه مشر اجنانیغه د دواړو هیوادونو له حکومتونو غواړي ترڅو سوداګري په سیاست ګډه نکړي.
دروسه پوری د چمن لار تقریبا بند ده او یا د څورز کیش چې د مالو پر مخ پر تاګوراتک پر مخ باندې خلاص شوی ده، نو دا د افغانستان او د پاکستان د صادرات او واردات تجارت ډیر زیات زیان ورساوه، کچوم دا په زیات زیان د پاکستان په ضرر او د افغانستان صادرات چې هغه پر تورخم پر لاري کېدل د ډیر زیات مصارف په درلودلو سره زبر صادرات په ډیر کم کاچ باندې وسوله.
اول باید د پاکستان د کنسولګری او د مشران سره د افغانستان اسلامي امارت مشران کښینی مجلس وکړي او آینده د اکلان وسنجي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیاسلی واک تر لاسه کول وروسته د خپل وسلوال پوز د جوړولو لټه پیل کړي، خو د طالبانو حکومتي چارواکو دغه پوز د شمیر پاړه بیلابیل ارقام وړاندې کړي. تازه د طالبانو د حکومت د پوز لوی درستی زیاته کړي چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 سره دی، خو د چارو یو شمیر پوهان د اداره دی ویو پاړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک تر بیا ځلې لاسته راوړلو وروسته د وسلوال پوز د جوړولو په لټه کې دی. د طالبانو حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې د منظم پوز درلودل د دوی د واکمنۍ په ټینګولو کې مهم رول لوبوي، خو د طالبانو د حکومت سیاسي او پوزي چارواکو د خپل وسلوالو ځواکونو د شمیر په اړه تر اوسه بیلابیل ارقام وړاندې کړي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو د حکومت د پوز لوی دستریز فصیح الدین فطرت له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 زره دی. په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي کبیر ادعا کړې وه چې دغه شمیر 300 زره دی، فسیح الدین فطرت له تلونیوس سره د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا ادعا هم کړې چې د طالبانو د حکومت د پوځ شمیر 122,000 دی.
شمیر دقیق نیروهای مسلح افغانستان کې د چوکاټي
د کورنۍ چارو استخباراتو او ملي دفاع وزارتونو په چوکاټ کې د افغان وسلوالو ځواکونو دقیق شمیر 1500,000 دی او د افغان ملي اسلامي پوځ شمیر 122,000 ته رسیدلې ده او د اړتیا له مخې په دې کې زیاتوالی راځي.
په دې خبرو کې فصیح الدین ویلي چې د طالبانو حکومت انتحاري کندک لغوه شوی او کسان یې د طالبانو حکومت ځانګړو ځواکونو کې ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوځ لوی دستریز دغه شان ویلي چې له طالبانو پرته نور کسان هم د طالبانو د حکومت په پوځ کې شاملېږي. په همدې حال کې د پخواني نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکو لخوا په دې شمیر د وسلوال پوځ اعلان رواني جګړه او د امتیاز اخیستنه ده. شینواری وویل
تعداد کلی از اینا در وقت جمهوریت
د جمهوریت پر مهال د دوی ټولو شمیر تقریبا له 40,000 څخه تر 72,000 پورې نه و، یعنی له دې زیات نه و. په دې اساس د شمیري وازی رواني جګړه ده او له دې زیات بل څه نه دي. خو هو دا ممکنه ده چې د ځینو هیوادونو نه دوی د دې ارقامو نه ځینې امتیازات ترلاسه کړي، نو ځکه غواړي ارقام لوړ وښيي.
بعدست بیارن به او اساس ادامه خواهند که ارقام بالا را اعلان.
دی چارو یوشمیر کارپوهان بیا دی فصیح الدین دی ادعا پا اړه ویشلی نظرونه لري. دی امنیتی چارو پو اسحاق اتمر وایی
هغه کسان چې له طالبانو سره په پوځي لیکو کې دي د یو ټاکلي میاشتني معاش د ترلاسه کولو لپاره له طالب پوځیانو یا د دوی له اردو سره همکارۍ ته لیوالتیا لري. خو په ټولیز ډول ویلی شو چې د طالبانو پوځي ځواک له فکري پلوه یو نظره دي، خو له پوځي اړخه دوی مسلکي او ځانګړي پوځي زده کړې نه لري.
احمد خان اندر هم د طالبانو د دغه شمیر دولتي ځواکونو د تمویل سرچینه د پښتنې وړ بولي.
در صورت کې
کچیر زموږ هیواد د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې تر سیاسي او اقتصادي بندیزونو لاندې وي، موږ افغانان باید په دې پوه شو چې د 1500 پوځ تمویل له کومو لارو کیږي.
د طالبانو د حکومت سیاسي او پوځي چارواکي په داسې حال کې په لوړ شمیر د خپل وسلوال پوځ د جوړولو ادعاوې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر بیا ځلې پیل مخکې د طالب ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 بلل کېده. د امریکا استخباراتي ادارو هم د روان کال د کب میاشتې په 22مه د بیلابیلو هیوادونو د امنیتي وضعیت او ننګونو په اړه په خپل یو څلوېښت مخیز راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې په افغانستان کې طالبان وننګوي او پر بهرنیو ګټو حملې پراخې کړي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. محمدی احمد هلمند ولایت سنگین ولسوالی زما د یو نظر و مال د کمی مرسی چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي دا به د افغانستان د ستړو خلکو د پاره ډیر په ګټه. د ازادي رادیو څخه ډیره مننه. خدای په امان.
زایو متقاعدم تقریبا دو کم اتیا کلان یم، نور عاید نلارم، کور کرا ورکوم. دی سخت مشکلات هم خون کم ده امارت چرغلی دی دموگ تقاود نرکیوی ده خوزالم دی ده خوشی دموگ ده ماشا گرده دلیوی پیغمبر سلسامی یار وقت کار نهل توسط پاشو کرامتش ار اسوی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم پلوسته دمو سرنوشت سست دست خلق پلوسته.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټو د کارکونکو محترم اوریدونکو ته د درې خاصه ډک سلام الله وایم. یو پیغام دی و ټو د افغانانو ته هغه په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان یې په پوک. دا بعض خلک پر واتس اپ باندې مسجان سړي ته پریږدي وایي ستې د پاره جایزه راوتلې ده د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده. ما ته یې دا راواستوي هغه د رقم خو ستا جایزه راوتلې ده. ته به 2,200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه د سره پیسې عباس چاغه ته دی واسطه او هغه ته پیسې واسطه ته به ورسې په نومه نه کې که بل بانک ته هغه بیا تا ته 15 لک افغانۍ درکوي. ما زه دا پیسې ور نو ما سره خلاص وسړی غلې جبره ما زه دونی پیسې نه لرم ما ته جا 25 لک افغانۍ راکې، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کوم وابستوم. ولیا ګش هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لک افغانۍ یې. زما سر په خلاص سړی غل دی. نو ما ولیا 25 لک افغانۍ دي، هغه به زه راواخم، لک افغانۍ به تی ته درکړم. هغه 24 لک افغانۍ یې زما وره. ولیا کنه دا رقم نه کېږي، ژر یې تسلیم کړه، کنه دا جایزه موږ بیا بل چاته ورکو. نو زما سر ورسره خلاص و، ټول افغانان یې په دې باندې پوهې، دغه رقم یې سجان دغه کوي. د ټولو سره سره خلاص محترم افغانان ښه وخت ولرې. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوس هم یو بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په کونړ کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت ډلې دوه وسله والو وژلې دي. د کونړ امنیتي قمندانۍ په یوې اعلامیې کې ادعا کړې چې دا کسان تېره شپه د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په سپیدار تنګي کې د عملیاتو پایله کې وژل شوي او یو تنې ژوندی نیول شوی دی. د داعش وسله والې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې پرون چهارشنبې له کلونو بحث وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتونکو په قوانینو کې مهم بدلونونه راوستل. د اروپایي پارلمان په نوي تصویب شوي قانون کې د کډوالو د قضیو څیړل او همدارنګه د نه منلو په صورت کې خپلو هیوادونو ته د هغوی ستنولو بهیر چټکتیا مومي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا ته د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د واورې د ورېدو، تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. دوی خلکو ته سپارښتنه کړې ده چې په خپلو سیمو کې، خصوصا هغه سیمې چې سیلونه پکې راځي، د سیلابونو د راوتو خطر ته پام کوي. یو امریکایي چارواکی وایي د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې وزلو افغانانو ته نه، بلکې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جبونو ته سي. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبې په ورځ د امریکا د نړیواله مرستندوی ادارې له مشرې سمنتا پاور سره په یوې کتنه کې ویلي، د امریکا بشري مرستې بې وزلو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته نه رسیږي، او د ده په وینا دا مرستې د طالبانو لاسونو ته ورسي. طالبانو پرله پسې تر دې مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. او په روسیه کې د ترهګرۍ ضد ملي کمیټې ویلي دي، نن یې په شمالي کافکاس کې د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دوه وسله والې وژلې دي. د سره پام دې سر رازو ازادي او اوریدونکو پیغام ته او خبرونه ته.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پروګرام په پای کې د ورکو شوې ځانو د لټې د پروګرام لانډه برخه هم درته لروه. لدا ملتیا مو وکړي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم. ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د امارت په لورفورو چارواک باندې ما دا غږ دی چې دا د مایبینو پیسې ورکې د اختر ته وروره بیخي شی نه لري. کوم ملکي دي کې نظامي مایبین دي د تېر حکومت شیم، هغه سیم خو دی د خپل طالبان نظامي مایبین پرتله باندې دی درې میسه پیسې ورکوي. د تېر حکومت دی ته درې میسه پیسې ورکوي. طالبانو خو تقریبا ډېر دي، د تېر حکومت دی ته درې میسه پیسې ورکوي. نو پر لوغه باندې ما غږ دی وروره چې دغه پیسې ورکې. السلام علیکم.
زه د پاکستان، بلوچستان، لپشین، کاکړی توبیه څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل، دلته موږ د درې کاله کېږي ساریو، ډېر په بد حالات کې. نه د دې سیمې جایی خلک موږ ته معلوتونه اوبه راکوي، نه ډېر بد سلوک راسره کوي، نه مغرو ته پرېږدي. اول ته چې بندر ته ورسو پوځیا منه یې لکوي، پوځ راته ولاړې په باډر منه یې لکوي. باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي او د افغانستان د پولي چارواکي ټول موږ دا غواوري سي موږ ته ولار پیدا کیو او موږ اخواته واول او موږ دلته پاکستان کې ډیر بد حالات سره مخ یو غټ مالدار خلک یو هر یو کور زر 1250 وخان ډیر ډیر څلوخت لوخ بد وخان لرو ډیر کورونه 55 کور ملاخیل دلته ساري نو باید موږ دا پیغام واوري کې او لا یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته ولار پیدا کی چې موږ اخواته واړی سلام علیکم
عبدالسلام ایم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ږغ واوري د ټولو مسلمانانو ږغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکاندارانو دونه ګران شی ورکوي که غوړي که بوري که پلمېټې هر شی دغسې حساب کړه ګرانې ور په ور مخ په لوړې ځي باید دا په روژې کې را کنټرول کړي باید د دوکاندارانو ته نرخنامه کړي دي باید ټول شیان ارزانه کړي په دې مبارکې روژې کې دا اوس موږ خپل پر یو ګلو ډوډۍ باندې بس نه لرو دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکوي دا د دوه خلکو په هڅه
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیله احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودیدونکو توکو خرید پروش بند کړي همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ 15 کسه مسؤلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعده شي نور څه نه لرم نو د ازادي راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي
دا د دې راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم دغه د انجینو مکتبونه طالبان ته ویل کې وروره کم د مدني فعالان چې ګری کښه ځی کنه نه په بشکې کوم خبري اعلان زیری وروره دا کار مکو یو وروره دا ټول مسلمانان د تقدیر باید په خلاص سره او په سړی سره کار باید چا څخه واخسي نو دا زور ظلم باید ونه سي وروره په لور پلو چارواک باندې ما دا راغلی چې دا کار مکو وروره یو رولګوي سره وکي وروره دا شکار ته وجامه وایي چې بار داخل په افغانستان کې مر خلک د سره خوښنی به حرم وروره
زه خپل سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم ګرانو ورونو د افسوس خبره ده ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې خدای ته وګوره دغه امریکې ته وي دغه بل یو ملک ته وي چې زموږ په دې ویزو باندې غور کوي د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست چې زموږ ویزې لګي کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو همې لګوه زه چورې مې لګوه ختمې کړه ټاپه پیو چې کته یې به د افغانستان ویزې نه لګي په چې خلک ترجمه شي زموږ صاحبانو لم په کار دي صاحبانو له د خواران خبر ناسي چې غوور په دې خبرې باندې وکي خدای قرآن ته وګورئ چې باغ غوور وکړه د افغانستان حکومت په دې ویزو غوور وکړه خلکو دا ویزې ولګوي خدای نه ویریږي کنه لګي خو د خلکو پیسې خو مسته ځای کنه دا څه شي شو خلک خپه دي دلګيره دي د خواري نشته مزوري نشته د خلک د رزق برمان دي په په وطن کې مزوري شانه په پاکستان کې شچې 300 روپۍ یو ځکه ویزې لپاره هغه په درشي آزادۍ راډیو کارکونکو دې ټول زنده باد یا الله خوشاله او آباد لره
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات محمد شیخ زاهد هم له هلمند نوزاد څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشات د اجرا پاک لداسې دي چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا شي او د بانک رئیس هم په بار بار ویلي چې موږ به د جاور ته ځانګړې کړې دی انستا کچیر نوی بیا د دې متقاعدینو د معاش د پاره دی هغه 100 روپۍ جمانه صندوق ته سویس کې ته انتقال شوی دی او ډاکټر انور الحق دی وایي چې ما 2 میلیونه په ګټه دي د حقوقو څخه دی راوړي هغه طریقه وصوله طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې شکل یې ملګر ملتونو خو غوښتنه غوښتنه جنوي کې چې دغه دوه بودیجه د متقاعدینو ستونزه د پاره آزاد کړي نو دا متقاعدین چې دي د مسلمانان د عمر په اخیری دوره ده مشکلات بدلی نو دا روپی چې دی دا خو کرنسی دا د بشریت او انسان د ژوند د اړتیا او د پروکول د فار دی نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپول او مصرفول او دوی ته ورکول چې خپل اړتیا په پوره کې مال نظر دا کم شې دی نسبت د دوی د دوی مشکلات اوس نو دوی چې دی وخت تیر کړی دی د ژوند په اخیری شبو کې دی نو دا حدیث پاک راځي چې خیر و ناس ایمان پیان په ناس نبی کریم علیه السلام د بیا ترین انسانانو سره څوک دی چې انسان ته نه پورې سدل نو ټول مات په دا نظر ورکو چې دا د دوی معاشات ادا کړی
السلام علیکم ما دا غشتنه چې تر امارات تر مشران پر ورسې د زمش په هلمند په کلایګاس په سیمه کې د ګریډ کلی کې د امنیتی شبکې کار نه کوي نو ما دا غشتنه چې دا نه د افغان وسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه راي دلته مشتری ودرې دا سوال می ورس
السلام علیکم د ازادي رادیو زینبی ولا زابلیل زابل ولا ترغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم د ارغنداب ولسوالی لسپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري زیات وګړي ژوند کوي په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي همدغه 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوري په همدی مابینی مسیر کې دي لطفاً دیو کلینیک پال کی زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسي نه لري همدلته به مکتب لکمي همدلته به سړک لکمي همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي هغه دینی خلوت پن همدا زموږ روغتیا هم زموږ د ماشومانو د همدغه شذو د همدغه مریضانو د تداوي مخه دی نسی او دی په همدی مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحیح خدماتو برخمن سي نبی الله زابلای د پیغام د نشر په هیله
محمد لغمان هم د لغمان لشم ولسوالۍ ورڅیدونکو یم او د پخوانی امنیتی ځواکونو سرباز یم او دغه کم چې دوره کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا غو باطل پروتو دا باطل دا ان شاء الله چې دا بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږه خوندې ورونه به بیرته درس او تعلیم ته به مخه کوي او دا پاسیب چارواکو نه دا غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دا 15000 زندانیان چې خوشی ک او دا زمونږه حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا
دا د افغانانو خپل تصمیم نشي السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زابد الرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منځخه زه د مو لارې ډيري خرابې دي ورور جان د امارات چارواکو سمیدا غوښتنه د مو لارې جوړي کی تقریبا چې باران وو سیمو د تنګای بولی یو شیداده چې په دې بخښنه ستلای مریض کوي بیا لدی چې تقریبا د غټوړ غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غجته وړو کلات مرکز مو رسیدګی نه لرو روړه د ما پاین د تر لوړو چارواکو ورسول سي
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې د بیسیم شرکت ولاته ما دا پیغام دی چې د یی د خونین اړیکې ته خدره وي یی د چرچینو ولسوالۍ څخه د خپل نور قدیم ټولې کې روړه د داس په سوو خلک دی روجې پاتې سوي دي چې هیڅ معلومات نه کیږي وای نه درو ساري درو ماس په خبرو مو یو ورځ بلې ورځ ته کی السلام علیکم
محمد لغمان هم د لغمان لشم ولسوالۍ ورڅیدونکو یم او د پخوانی امنیتی ځواکونو سرباز یم او دغه کم چې دوره کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا باطل دا ان شاء الله چې دغه بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږه خوندې ورونه به بیرته درس او تعلیم ته به مخه کوي او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15000 زندانیان چې خوشی ک او دا زمونږه حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا په افغانانو خپل تصمیم نشي چې زمونږه د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږه خوندې لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلای کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره ټول کار کی او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي
السلام علیکم و رحمت الله و برکات موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیلرو په دا باندې موږ حوصله دوی نسمه تاوله چې پر بیګونه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي
نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو خوږو اوریدونکو ته، زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام ورته پریږدم. دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو، دکاندارانو، هټیوالو څخه مو دا هیله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ. د همدې روژې په میاشت کې ځکه دا یوه ډیره مبارکه میاشت ده او زموږ ستاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي، دوی نسي کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که چیرې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپلو بیو کې، خپلې بیې لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخلي. او همدارنګه د حکومت څخه هم دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شان څه هیواد ته راوردیږي، د هغو په ګمرک کې، د هغو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران للی دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي. او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجاران څخه هم دا هیله ده چې هغه په اطرافو کې اوسیږي، د خپلو نږدې ګاونډیانو همسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و ارغنداب ولسوالی سیدخیل د کلی څخه زرپلاین کی. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده، د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډیرو بل رو خدا غی پالتو رواني بې ځای دي. نو هله د سیتې زموږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکونکو ته چې موږ ته د خدمت وسی او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالینه پیغام په لیکل تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرض لګیدلای دی، خدای دې وکړي چې تر مسلینو پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرض د دوو میاشتو د درېو میاشتو راهیسې لا روان د مختګم سکړای دی. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درویدلی. ډېر خلک ځای پکړي دي، مقصد داسې مرض داسې طبي سردرد سال ورسره لري، درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلې، باید تاسو دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
وردګ ولایت اوسیدونکی نو سږ کال دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاص آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته، نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته چکر ته به تللو، هر ځای به تللو. نو سږ کال یې خو چا داسې خاص آمادګي نه ده نیولې، ټول په کور دي، رخصتي هم نشته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه خو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم. د ازادۍ ریډیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه سره سوال سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر انده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکي چې دوه نفر پر لیدل دي، دی و لاس دی و په شماته د مود اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدیر واسي اتصالات راوسي. نور وخت نه نسمه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده که چیرې ته غواړی سي له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړي. زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسی پریکړه شوی د سی هلته به د جنو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه تر سره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپل هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شریعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
اوریدونکو دا اوس تاسې پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښو، په دې هیله چې هغه کوم ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم راځو د ورکو شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمونږ یو ورکو عزیز تقریبا څلور کال کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، د 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یې سبا راسي، خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله براسي. نو کار چاته معلومات ستا مشتدي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ وي. او د ازادي ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام احترام.
السلام علیکم، از سید رضا من سلانم در شیسته روزگان ولایت او تیراوت ولسوالی څخه. از د ورکو اجزانو برنامه ته دغه پیغام پرېښتمه. زما د یو کاکا زی دی د جمعه خان په نامه، 25 عمر لري. نو که ار ورور ار مسلمان که ور معلمې یا یو ځای لیدلی، نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 5 8 4 2 1 1. نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپارئ. هر مسلمان ورور ته که معلومو خپل شیرینه دي 2 لک افغانۍ ترلاسه کړي. مننه.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی، که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره دی حال شریکي په دا لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کوم، 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم و رسول الله سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وختم په خیر الحمدلله ما نه ملغم څخه موږ یو تر زه چې نظر مې کې چې په روان دوه نه یې نظر کا شو دا چې په سلو وې څو کالې تر وک نه پرتان دي کار څه معلومات نه مو ته په داس مې راځم دوه هي چې پر وا بیا بیا نه هي چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخفي تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرزاق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 22 او بله شمیره یې ده 0 52 21 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 28 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی، تللی د 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی، یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0-4-15-503، یعنی 0-1-1-4-1-5-3. بلا اتصالات شماره ده غم در توان چې ساده شماره ده 0-8-1-9-9-9. یعنی 0-8-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمونه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راتر کې روښ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه ګلستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. زمرج د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. شمیره د لبی عوام 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمو د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.